د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې د زبوري وال کاکر درته په دې خبرونه کې هر کله وایم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان پاړیو شمیر ریپورټونه او شننې در خبرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو د مشال ریډیو نیز خبرونه د مشال ترانه لاندې په تکرار توګه اورئ. خو لومړی د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا د بنو په جنخیلو کې قبایلی جرګې ویلي چې که حکومت ورسره ژمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازیتوب پر لور روان کړي. او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د وچکالۍ زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. اوس بشپړ خبرونه. د خبر پښتونخوا د بنو په جنخیلو کې قبایلی جرګې ویلي چې که حکومت ورسره کړي ژمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې یو شمېر مشرانو د نومبر پر 13 د خپل غوښتنو لپاره لومړی جرګه او بیا احتجاج کړی دی. د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیري مشال رډیو ته وویل چې حکومت دوه ځله له دوی سره وعدې کړې وې او دوی پرلتونه ختم کړي وو.
لکه اول مطالبه د زنیخیل کوم دغه وا چې د امن او امان بحالی دو زغه په زنیخیل کې وکلی شي پروډینا بندې مارکیټینا تا غ مسلح خلک ګرځي روسی تر وسه پورې مشته یو غ میسنګ پرسن نه د ملو شوی وزیر الله دا ویلی چې زنیخیل د ترکیتی پیکیج ورکو نو هغه ترکیتی پیکیج غ تر وسه پورې زنیخیل ته نه د ملو شوی.
جانخیلو د روان کال په مارچ کې د څلور زلمیو د مړو ترمندل کېدو وروسته اته ورځې او د یو قبایلي مشر وژل کېدو وروسته 28 ورځې پرلت وهلی وو. د دې سیمې صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر وایي حکومت له جانخیلو سره د پرلت ختمولو پر وخت پر کړو ژمنو ولاړ دی خو د ده په وینا پوره کېدل به وخت اخلي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازیتوب پر لور روان کړی دی. مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 13 په کراچۍ کې د تحریک جلسې ته په وینا کې تور پورې کړی چې اوسنی واکمن د ملک په چلولو نه پوهېږي. نوموړي وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وویل د دوی له لاسه پاکستان در پر در ګرځي، کله له سعودي عرب څخه خیرات غواړي او کله یې له چین څخه غواړي. دوی ویل په نړۍ کې چې چیرې هم اقتصادي بحرانونه راځي هلته بغاوتونه پیلېږي. مولانا فضل الرحمن وویل چې دوی له کراچۍ څخه پیل کړی دی، بیا به کوټې ته، بیا پېښور، لاهور او بیا به اسلام آباد ته ځي چې اوسنی حکومت نسکور کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد په غبرګون کې ویلي چې مولانا فضل الرحمن او حکومت مخالف ګوندونه که په اسلام آباد کې پرلت وهي نو د ده په وینا هسې به ځان خوار کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشی کولو لپاره نن احتجاجي مظاهره کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 8 د خپلو بندي ملګرو خوشی کولو لپاره د احتجاجي لړۍ اعلان کړی وو. پښتون ژغورنې غورځنګ له هغه اعلان سره سم نن په کراچۍ، کوټه او پېښور کې احتجاجي مظاهره کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنه کوي چې د علي وزیر په ګډون دي د دوی ټول غړي زر تر زره خوشی کړل سي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر زیاتره بندي غړو تور دی چې د ریاست زید وینا وکړو خاوی دا تور ردوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د وچکالۍ زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو مشر فابریسیو چیزاریتی د نومبر پر 13 پر ټویټر په بیان کې کړې دي. نوموړي ویلي چې د یوې غمیزې د مخنیوي لپاره د افغان کروندګرو او مالدارانو د معیشت ژغورل یو بیړنی بشري لومړیتوب دی. د ده په وینا د وچکالۍ له کبله د هر څه په خطر کې دي او د دی ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره بودیجه هم پر ختمېدو ده. او وروستی خبر د لوبو. د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ پای لوبه نن د نیوزیلند او آسترالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې لوبه د پېښور له وخت سره سمه ماښام 9 بجې پیل سي. نیوزیلند په نیمه پای لوبه کې انګلینډ ته ماتې ورکړې وه او آسترالیا بیا له پاکستان لوبه ګټلې وه. د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ لوبې د اکتوبر له 12 په عمان او متحده عرب اماراتو کې پیل شوې وې. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی استر نوریدونکو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بنو په جنخیلو کې قبایلی جرګې ویلي چې حکومت له دوی سره کړي ژمنې لا هم نه دي پوره کړي. دوی پرون د خپل غشتونو لپاره لمړی جرګه او بیا احتجاج وکړ. د جرګی مشرانو غواښ کړي چې که حکومت ورسره کړي ژمنې پوره نه کړي نو دوی به تر پخوا لا هم سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر وایي حکومت له جانخیلو سره پر کړو ژمنو ولاړ دی، خو د ده په وینا پوره کېدل به یې وخت واخلي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو جانی خیلو د نومبر په 13مه جانی خیلو کې د یوې جرګې او احتجاجي غونډې د لارې حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل چې ورسره کمې وعدې او ژمنې شوې هغه دې ورپوره کړي. دوی وویل چې مارچ په میاشت کې 8 ورځې او د جون په میاشت کې 28 ورځې پرلت یې د حکومت سره په مخصوصو شرطونو او ژمنو ختم کړی وو چې لومړی سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه وه. په نورو غوښتنو کې د سیمې د پرمختګ لپاره ترقیاتي پروژې او انټرنیټ بحالي وه چې د دوی په وینا لا هم ورسره شوې وعدې پوره شوې نه دي. د جانی خیلو اوسیدونکي د احتجاج یو ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې هماغسې مخپټي وسله وال ګرځي او دوی لومړی په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کړې.
لکه اول مطالبه د زونی خیل کوم دغه و چې د امن بحالي دو زغه په جنی خیل کې وکړي شه پروډینا بندې مارکیټینا تا غو مسله خلق ګرځي روسی دغه در نه بعد غ سلور قسم ټارګټ کیلینګ شو کې شکار شول تر وسه پورې مشته یو غ میسنګ پرسن نه ملو شو د میسر وعده کړی و چې بمیژ په علما په مسون په ځوانون باندې د اف آی آر سکټ کړی وی دغه دا وعده کړی و چې دا مشته ستا په یو هفته کې نه هر څه ختموي خو هغه اف آی آر تر اوسه پورې نه دی ختم کړای. وزیر اعلی دا ویلي چې زه زونی خیل ته ترقیاتي پیکیج ورکو نو هغه ترقیاتي پیکیج هغه تر اوسه پورې زونی خیل ته نه دی ملاو شوی.
د جرګې یو بل ګډونوال سیبغات وزیر وایي چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په خپل ورسره په مائده دستخط کړي یو شمیر ژمنې ورسره شوي خو عملی شوی نه دی.
حکومت هغه مطالبات د پیرا کولې کوشش به هیندې کړای نمیش تمره مطالبات تی هغه وسه یا پوتې دي دغه باره کې میز احتجاج وکړو او کوم دا فیصله وکړه په احتجاج کې کچره د 15 تاریخ را سازلی انتظامیا میز ته دغه مطالبات ونه منل نو یا میز د وزیر اعلی سره ملاقات ټیم ونه وشتو نو میز اخر مجبور کیږي د کوم د لنګ مارچ فیصله وکړه لغه او که په وزیر الله هاوس باندې د درنې فیصله وکړه.
د جانی خیلو دغه غوښتنو او جرګې په اړه مو چې کله د یادې حلقې نه د صوبایي حکومت ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې د جانی خیلو سره شوې ژمنې پوره کېږي لګیا دي، ډیری پوره شوې ترقیاتی پروژو کې به لږ وخت لګي.
او جنی خیل ته په ډی پی کې شپه کې شامل دی پاکي دوا عرب لري په شکتی ډیم دی او دو عرب صرف د نری چاري د پورا لګرو دی نه دی ټوټي بلی نه دی کلی جی نه دی د جنی خیل چې سمر مې یو سی دی په دغه پیکیج کې سپیشل پیکیج کې شامل دی د پیکیج په نیو طریقې کار وی په طریقې کار باندې د پیکیج پروت کې دی مکمل لګیا دی میرا ټوله مکمل تل کې دی پیکیج ډیر لشکي ټیم کو انشاء الله پروت کې دی او ور سره پنځه پلاټونی نه جنی خیل ته صوبایي حکومت د شاه محمد په مطالبه باندې ور کړی دی چې دې کې نو جوانون دی ګارا ان شاء الله غینا مش غفلا نه د امن کوشش هکې چې کیم اټ نکاتی پروګرامینه پکې نه رچ کیم د کای دیونه یو حاضر سره هي ورشه نو د صبحی حکومت چې کیم حاضر اواز وی هغه کړه یاندې واغه کې اخلاص ده میر وېدې محرومې مایوسی ختموي د میر ورنه دي.
جانی خیلو د مارچ په میاش کې د غلطه د سلورو زلمیانو د مړو ترمندل کې دوه په 7 ورځې او بیا د جون په میاش کې د سیمې یو مشر ملک نصیب خان دا وسلوالو لخوا وجل کې دو په 27 ورځې پرلت کړي وو چې وروسته حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوي وو. د حکومت سره مذاکراتو کې لومړی په سیمه کې د امن باوري کولو یقین ورکړل شوي وو. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو ته غوړیاسته د نورو دونکو پاکستان جمهوریت تحریک په کراچۍ کې د حکومت ضد جلسه کړې ده. د یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن او نورو سیاستوالو پر حکومت سختې نیوکې کړې دي. دوی تور پورې کړې چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازیتوب پر لور روان کړی دی. د دوی په وینا اوسنی واکمن د ملک په چلولو نه پوهېږي او له ملک څخه یې خیرات خور جوړ کړی دی. مولانا فضل الرحمن ویلي چې دوی له کراچۍ پیل کړی دی، بیا کوټې، پېښور، لاهور او اسلام آباد ته ځي چې اوسنی حکومت نسکور کړي. د عمران خان په مشرۍ حکومت د مخالف ګوندونو تورونه ردوي او وایي چې دا ګوندونه یوازې د دې لپاره احتجاجونه کوي چې خپلې درغلۍ پټې کړي او له مقدمو ځان وساتي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال رډي خبريال نیاز علي خان راکوي.
دا نومبر په 14مه د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا په هیواد کې د رواني ګرانۍ او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د کراچۍ په صدر سیمه کې را جوړې شوې دغه احتجاجي غونډه ته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې حکومت د خلاصون کمپاین نن پیل شو او دا کمپاین به اسلام آباد ته په اوږده مار پای ته ورسیږي. د ګرانۍ له امله د عامو خلکو دا حالات شوې دي چې خلکو خپل ماشومان د پارلیمنت لاجز مخې ته د خرڅولو لپاره ایښي دي.
هم ادارو کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ قوم سے معافی مانگے.
چمنګ ریاستی ادارو ته ویل غواړو چې له قوم څخه بخنه وغواړي. دې ادارو چې په تیرو وختونو کې کم تیروتنې کړي، ادارې باید په خپلو ګریوانونو کې وګوري. نن ورځ هیواد او اولس له ډېرو سختو حالاتو څخه تیریږي. وخت ثابت کړه چې د وسنی حکومت د لاندې هیواد نشي چلیدي. سیاستوال د اولس امید دی. کنن خپل رول ونه لوبوي، اولس به ونه بخي. پی ډی ایم د هیواد د بقا لپاره مبارزه کوي. څوک چې د اولس په ستونزو نه پوهیږي، هغوی د حکومت هیڅ حق نه لري.
قوم پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے.
مولانا فضل الرحمن زیادہ کړی چې خلک د گرانی او بیکاری په اړه اندیښمن دي. د حکومت په ضد د پاکستان ډیموکراټیک تحریک لارون بعد د کراچۍ، رستو، کوئټا، لاهور، پېښور او اسلام آباد ترسیږي او په پاکستان کې به د خلکو ریښتینی استازي حکومت راځي چې د دوی ستونزې به ختم کړي. احتجاجي غونډې ته د مسلم لیگ نون ګنغړی او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپل وینا کې وویل چې دا حکومت د خلکو ووټونو نه دی راغلی.
جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہو،
دی وای چې هغه هیواد چې ټاکنې پکې غلا کیږي. په هیواد کې د ګرانۍ اصلي وجہ د 2013 کال د ټاکنو غلا ده. دا حکومت د خلکو ووټونو نه دی راغلي. د هیواد د ستونزو نه د وتلو یوازینی حل سمدستي نوی او رڼا ټاکنې دي. په کوم هیواد کې چې د خلکو رایو ته درناوی نه ورکول کیږي، هلته هم ګرانۍ وي. احتجاجی غونډه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی په خپل وینا کې وویل موږ غوښتنه یوازې د عمران خان حکومت لري کول نه دي، موږ په دې هیواد کې د عین حکمرانی غواړو. دی وایي چې زموږ مسله عمران خان نه دي، موږ مسله د هیواد ادارې دي چې حکومتونه بدلوي. دا خلک په بلوچستان کې د حکومت د نسکورولو لپاره راغلي. په ملک کې جمهوري حکومت جوړول پکار دي. د هرې ادارې لپاره عین شته. موږ غواړو چې عدالتونه آزاد وي، میډیا آزاد وي. په هیواد کې د تاریخ تر ټولو لویا ګرانی ده او په سینټ کې یو ووټ په 70 کروڑ روپۍ اخیستل شوی. غونډې ته د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویل چې تر څو عدالتونه او رسنۍ آزادي نه وي نو پارلیمان برتری نشي کولی. دی وایي چې پسنه او بلوچستان کې هر ورځ خلک لا درک کیږي. په بلوچستان کې هر ورځ خلک تختول کیږي او لا درکول کیږي. نن هم زمونږ ماشومان زده کوونکي د بلوچستان په هنتون بهر پر لټ وهلي. کله بلوچستان حالات هم داسې روان وي نو حالات په چرته هم خنشي او په هیواد کې سیول مارشل لا دی. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دی اړه بیا بیا ویلي چې د 2013 کال انتخابات رڼا او منصفانه ول او بیا د پاکستان فوز په وړاندې دغه تورونه وار په وار رد کړي او ویلي چې فوز په سیاست کې هیڅ کار نه لري. او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت وزیران ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي دي. پی ډی ایم د حکومت په ضد مخکې هم ناکامه شوی او اوس په هم ناکام وي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي؟ او هغه څنګه تر لاسه کیدای شي. اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده، او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي. دا او د تورته نور موضوعات د مشال لډیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امنیشنل ګوند مرستیال مشر او د خبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان غوتی له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې دوی د پاکستان جمهوری تحریک څخه تر وتلو وروسته په پارلمان کې دوی د حزب اختلاف یا د حکومت مخالف ګوندونو سره همکاری کوي. نوموړي په دې خبرو کې پر حکومت نیوکه وکړي او زر تر زره په ملکي د شفافو انتخاباتو غوښتنه وکړه. نوموړي هغه تورونه تکرار کړل چې پاکستان جمهوری تحریک لګوي. د عمران خان په مشرۍ حکومت د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه تل رد کړي دي. تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
د عوامي نېشنل ګوند مرستيال مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پیښور لالا کلی کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په داخله، خارجه او اقتصادي پالیسیو نیوکه وکړه، او هغه وویل چې د پاکستان جمهوریت تحریک نه د بیلیدلو پرته عوامي نېشنل ګوند په پارلیمان کې د ننه د متحده اپوزیشن برخه ده. د خبری ونډې رستو هغه لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
د پی ڈی ایم برخه نیو، خدا اپوزیشن برخه یو. دی وخت کې په پارلیمنت کې دننه مونږ ټول لګیایو په شریکه مان خپل کوشش او خپل ستړي کو، او اوس اراده داله چې پارلیمنت نه بار هم کوم پی ڈی ایم کې نم یو، او کوشش زمونږ داله چې پارلیمنت نه بار هم مونږ چې کوم اهم ایشوز دي، اهم معاملات دي، هغه مانی مونږه خپل اتفاقی رائے پیدا
رویل چی دا موجودہ حکومت دا پالیسی و لوجی حیوات دا سی صورتحال تر رسیدلی چی که پا پارلیمان کی دا عدم اعتماد دلاری دا حکومت ختم هم شی، نو نوی حکومت باب دا حیوات پا بد صورتحال قابو نشی مندلی.
دا ملک چکم زیت دی ورسو، دا ملک اس وان دے دا دی ملک بوتل زمان پا خیال ان ہاؤس چینج مانے دا ممکن ندا. مسئلے بنیادی حل داری چی الیکشن اصلاحات او بیا صفا ستھرے الیکشن، ندی نہ بغیر دا مسئلے بل حل نشتا. روان حکومت کدا دغه الیکشن په نتیجه کې راضی نو زائد خبره به یو لجیټیمیټ حکومت دی، اوبه یو منتخب حکومت دی. خدا غ حکومت د پاره یو ډیر لوی ازمایښ او چیلنج پروت دی. نن د پی ٹی آئی د درې کالا د مس گورننس په وجه ما
ل مشال ریډیو سره په مرکه کې امیر حیدر خان هوتی د طالبانو سره د مذاکراتو کولو په عمل هم نیوکې وکړي، او هغه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په عملیاتو کې تر ټولو زیات د هغوی مخکخان او کارکونان وجلې شوې دي. خو په کار ده دغه ټول معاملات د پارلیمان د لاري په مشاورت ترسره شي.
ٹی ٹی پی د پاکستان خلاف د پاکستان د اولس خلاف جنگ کړي دي. دومره لوی فیصله په یوازې سر نشي کېدلی. اول خو د دې لپاره قومي اتفاق رائے جوړول پکار دي، او قومي اتفاق رائے چې ته جوړې نو هغه لپاره ضروري خبره ده چې اول سیاسي او مذهبي جماعتونه کینی او د هغې ترمنځ مشاورت وشي. بهترین ځای د دې لپاره پارلیمنت ته پکار دي چې پارلیمنت ته راشي. خو چې یو وزیر اعظم د پارلیمنت د نیشنل سیکورټی کمیټې میټینګ لنه راځي، لاغه نه دا توقع ز څنګه
په حکومتي پالیسیو د عوامي نیشنل ګوند مرستيال مشر امیر حیدر خان هوتی د نیوکو پر رد عمل کې وفاقي وزیرانو سره رد عمل نه دی سرګن کړي. خو تیر ورځ په اسلام آباد کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی دی چې اوس د موجوده حکومت درې نیم کاله تیرېدل وروسته د حکومت د راغورځولو وخت د حزب اختلاف د متحدانو د لاسونو نه وتلی دی، او د حکومت په ضد د حزب اختلاف د ګوندونو تودیدونکي هلی ځلی د راروانو انتخاباتو تیاری ښکاري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پتمودا
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ریډیو ته غوښتل د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن وای د سوبې په اول ځلو کې د دسمبر پر 19 د بلدیاتي ټاکنو د لومړی پړاو لپاره تر 240,000 زیات امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. د ادارې پر سیاسي ګوندونو ژغ کړی دی چې د هغو کسانو نومونه د نومبر تر 15 یاد کمیشن ته وروسپاري چې دوی ورته په بلدیاتي ټاکنو کې د نوماندۍ ټکټونه ورکوي. د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد مشال ریډیو ته وویل مخکې د اطرافي او کلیو کنسولونو په کچه ټاکنې پر غیر جماعتي بنیادونو کېدونکې وي، خو اوس تر یوې عدالتي پریکړې وروسته د ګوندونو پر بنیاد کېږي. نور حال د مجید بابر پر رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا انتخاباتي کمیشن په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته د ټکټونو ورکولو د مجاز کسانو فهرستونه دي دغه کمیشن کې د نومبر تر 15 جمع کړي. د نومبر په 14 مشال لیلو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد وویل چې مخکې د کلیو او نیبرهوډ کونسلونو په کچه ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو کېدونکې وي، خو اوس د یوې عدالتي پریکړې نه پس دا کنی په جماعتي بنیادونو کیږي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان ټول سیاسي جماعتونو ته دا هدایت کړی دی چې تاسو پر د هغه عہدیدارانو د مجاز چې کوم تاسو اتارټی هغه ته ورکوي چې هغه ټکټونه جاری کړي، دا هغه فهرست صوبایي الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا دفتر ته تر 15 تاریخ پورې سبمټ کوي، جمع کوي. کم بچی بیا فردر مزید چې د هغه ریټرننګ افسرانو صاحبانو سره جمع کیږي او هغه بیا ریټرننګ افسران د هغه مجاز عہدیدار د دستخط لاندې چې کوم ټکټونه جاری کیږي هغه به کنسیډر کوي او هغه په بنیاد باندې به ټکټ جاری کیږي.
د نومبر په 14 د پیښور های کورټ لخوا په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو د پریکړې نه پس انتخاباتي کمیشن د امیدوارانو لخوا د کاغذونو جمع کولو وروسته نیټه 10 نومبر ته وغځوله. سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې د سوبې په 12 ضلعو کې د دسمبر په 19 د بلدیاتي ټاکنو د لومړي پړاو د ټاکنو لپاره 270,000 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا په پاکستان کې د انتخابي بهیر د سار د غیر دولتي ادارې فافین د خیبر پختونخوا مشر مختار جاوید د نومبر په 14 مشالې سره په خبرو کې وویل چې د بلدیاتي ټاکنو نه مخکې د انتخاباتي هلو ځلو په اړه د دوی د سارنې چارې روانې دي، خو تر دا مهال په دې اړه هیڅ شکایتونه مخه ته نه دي راغلي.
خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې بعد فافین 300 سارګر یا ابزرورز دا ټاکنې ساري. د دې سارګرو د روزنې لپاره موږ بیلابیل روزنیز پروګرامونه ترتیب کړي دي. تر دا مهال ټاکنو نه د مخکې سارنې یا پری الیکشن ابزرویشن سره سم د متعلقه خواو لخوا هیڅ بېقاعدګۍ یا شکایتونه نه دي راغلي. یوه خبره چې موږ په ګوته کړې ده هغه د ووټونو په تناسب کې د ښځو او د سړو د فرق په اړه ده. موږ مختلفو ادارو سره په ګډه د خزو د شناختی کارډونو او د ووټونو په اړه د ستونزو د حل په لټه کې یو او غواړو چې دا فرق ختم او یا کم شي.
د خیبر پښتونخوا د انتخابي کمیشن د ویان سویل احمد په خبره نن د نومبر په 14 د امیدوارانو لخوا د جمع شوو کاغذونو د کتنې عمل سرته ورسی. د دې نه پس په کاغذونو د اعتراضونو او د هغې پر ضد د اپیلونو لپاره درې ورځې مختص دي چې د نومبر د 15 نه تر 18 پورې به جاری وي. الیکشن ټریبیون لیبا په دې اړه تر نومبر تر 19 خپل پریکړه اعلانوي. د نومبر په 10 بعد امیدوارانو عبوري فهرست جاری کیږي او تر نومبر تر 22 به امیدواران خپل کاغذونه واپس اخیستای شي او هم په هغه ورځ به حتمی فهرست جاری کیږي او د نومبر په 23 به امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکول کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2,113. 15,118. 13,530. او 1,380 کیلو هرتز.
تاسو موږ غل مشال ریډیو خبرې د خیبر قبایلی ضلع د خوګاخیلو قبیلی وګړي شکایت کوي چې ایف بی آر او نیشنل لاجسټیک سیل په نامه ادارې په تورخم کې د دوی پر قومي مشترکه جایداد باندې تر لوزنامه زیاته مځکه لاندې کړې ده او تعمیرات یې اور باندې پیل کړې دي. دوی وایي باید په تیر لوزنامه باندې عمل وسي او له دوی سره منل سوي شرطونه پوره کړل سي. دوی غوښتنه کوي چې له وادي سره سم دي د مځکو ورکولو په بدل کې پوره مراعات ورکړل سي. بل پلو د دې ادارو چارواکي وایي چې دا کار یې د دې ځای د قبایلي مشرانو په سلا مشوره پیل کړی دی. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ضلع د خوګخیل قوم وګړي وایي چې تورخم د دوی مشترکه قومي جایداد ده او چې هلته څومره سرکاري تعمیرات ترسره کیږي په دې لړ کې حکومت په اعتماد کې نه اخلي. په تورخم کې فیډرل بورډ آف ریونیو او تعمیراتو او رصد ادارې نیشنل لاجسټیک سیل ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکو ګاډو نه د تجارتي محصولاتو اخیستو د مسافرو سنبالولو سمګلنګ مخنیوي او پاسپورت او ویزې چک کولو سیمواری ورسپارل شوی او د لپاره په لوی کچه ودانې جوړول پیل کړي. د خوګخیل قوم وګړي وایي چې دوی په تورخم کې د حکومتي ادارو ته د مراتو په بدل کې د ځمکه سبرخه ورکړي وي، خو د ادارو د تیرو لوزنامونو سرغړونه پیل کړي او پوره مرات او منافع نه ورکوي او په لوزنامه کې لیکل شوی حد نه زیات ځمکه لاندې کړي. د خوګخیل قومي کمیټې یو غړی محمد سعید شینواری مشال ریډیو توای
چې 300 کانال موعده دوی سره شو، خو ماستر پلان لا وسم نه راغله. دوی 900 تم دا خبره رسولې ده، 900 کانال یې نشته لا بل ده چې دوی اشرف خیل کوم یو چکم خپل ځان له یو شخصي پلاټو په اغه کې 80 کانال زمکه دوی د سړک لپاره بغیر د معاوضه نه نشته. په 2016-15 اګریمنت کې 66000 پر کانال لګیدل، نو دوی د 2021 اګریمنټ کې دا چکم 66000، حالانکه 66000 د 2016-2021 په اغه کې ډیر زیات فرقونه دي. یو دا خبره وا چې کله د ان ال سی او دغه ترمنځ کوم داسې شخړه راشي، نو په دې کې به منځنۍ یو کمیټې چې باغې کې به ډي سي ډي پی او به کمانډنټ به او یو به کوم نمائنده یو اهم خبره دا ویسته. بل خبره دا و چې ډیټا ایکس اس حواله سره مونږ سر نه دا مطالبه و چې مونږ پرسن چې ارڅومره می خو زمونږ درې کسان به کوم د ډیټا ایکس اس ته به دوی رسایي، نو وایې نه موقع باندې د ډیټا ایکس اس دا خبره هم تی ویسته. بل دا چې کومه موعده دوی سره شو نو اغه ماستر پلان لکه کومه موعده چې شي اغه یو شیخ موجود ماستر پلان نن ملي نه راغله.
د خوګخیل قومي کمیټې یو بل غړی حضرت سلام وای په کار د حکومتي ادارې په هغه ټولو خبرو باندې عمل وکا چې کومي خوګخیل قوم سره منل شوی وي.
دوی 17-18 خبرې کې لیکلې نو هغه منځوري شوی وي، نو مطلب بیا په یش پکې دا بدل شوی وي، نو دغه خلاف چې کومه کنه غ درې څلور خبرې دي پکې دوباره بحال کړی.
خوګخیل قوم وای په کار د زړې لوزنامې مطابق د تورخم ټوله مدن څلرش فیصدي برخه دوی ته ورکړل شي او د لانو رزمکو لپاره د ورسره نوې لوزنامه وکړی شي. د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې په تورخم کې افغانستان او وسطي اسیا سره د تجارتي حجم زیاتولو لپاره هلته تنګ لارې پراخوي او یو شمېر جدید ټرمینلی او پیاده خلکو لارې جوړول غواړي او دا هر سمو د خوګخیل قوم د مشرانو په سلا باندې کړي. د 2015 د لوزنامې لاندې تر اوسه خوګخیل قوم ته 600 میلیون روپۍ ورکړل شوی، 300 کانال ځمکه راکړې و او نور ځمکې لپاره هم راته مشرانو دستخطونه کړي. د دوی ځنې مشران نه مني خو هغوی سره مهم خبرې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه درنو ورډونکو په پښتونخوا کې د سهار لسنی بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز تم پام راړو. د خبر پښتونخوا د بنو په جاني خيلو کې قبایلي جرګې ویلي چې که حکومت ورسره کړی ژمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې یو شمیر مشرانو د نومبر پر 14 د خپل غوښتنو لپاره لومړی جرګه او بیا احتجاج کړی دی. جان خيلو د روان کال په مارچ کې د څلور زلمیو د مړو ترمندل کېدو وروسته اته ورځې احتجاج کړی او د یو قبایلي مشر وژل کېدو څخه وروسته اته ورځې پرلت وهلی و چې د حکومت پر ژمنو ختم شوي وو. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازیتوب پر لور روان کړی دی. مولانا فضل الرحمن د نومبر پر 14 په کراچۍ کې د تحریک جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې اوسنی واکمن د ملک په چلولو نه پوهیږي او دوی به اسلام د رنګولو لپاره اسلام آباد ته ورځي. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشی کولو لپاره نن احتجاجي مظاهره کوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر پر 8 د خپلو بندي ملګرو خوشی کولو لپاره د احتجاجي لړۍ اعلان کړی او نن په هغه لړکې په کراچۍ، کوټه او پېښور کې احتجاجي مظاهره کوي. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن پر سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې د هغو کسانو نومونه لپ فیرست دي تر 15 نومبر یاد کمیشن ته وسپاري چې دوی په بلدیاتي ټاکنو کې د نوماندۍ ټکټونه ورکوي. د خبره د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد د نومبر پر 14 مشال ریډیو ته وکړه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په افغانستان کې د وچکالۍ زیاتېدل د اندېښنې وړ دي. دا څرګندونې د افغانستان لپاره د دې ادارې د بیړنیو چارو مشر د نومبر پر 14 پر ټویټر کړی دی. او د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ پایلوبه نن د نیوزیلند او آسترالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نو اوریدونکو سم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترانا لاندې په تکراری توګه خبرو د دې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کی د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان حکومت او وسلوالی ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړون لمخې پر یو میاشتنی اوربند سلاسوي دي. د پداسیال کې د چپتیر څو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې سوي چې زیاتره مرګوبلې په قبایلي ضلعو په تیر بیا په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې رامنځته کړي. حکومت تحریک طالبان پاکستان تر اګره ډله ګرځولې او باندې بندیز لګولې دي. په 2005 کال کې جوړ شوې ډلې په ګڼ شمېر هدفي وژنو، بمی او ځانمرګي بریدونو کې په زرګونو کسان وژلي دي. خو حکومت تمه لري چې له دې ډلې سره به د خبرو اترو په نتیجه کې په هیواد کې د تشدد لړۍ ختم شي. آیا داسې به وسي؟ دا او نورې د مشال تران لاندې کی چیرو مېلمانو مو په کراچی کې خبريال او لیکوال فیض الله خان دی چې د طالبانو په اړه کتاب لیکلی او سره د مشال ریډیو د په پراکی مدیر داوود خټک. فیض الله خان دا وخت را سره د ټلیفون پلان دی او داوود خټک په څو شیبو کې له سره وی. فیض الله خان تاسو تر کله وایم؟ اول سوال هم دا دی چې د څه د پاره د مذاکرات حکومت دا هله یا تمه کوي چې و بشي چې امن براسي سول براسي پزاره خوده دی ساس په خل باندې دغه هدف کوي نو دا تر لاسه کېدلای شي.
ډیر مننه کاکړ صاحب. کم تیر کلو کې چې کم طالبان او پاکستانی دولت ترمنځ چې کم خبري شي وي دي هغه کې او دې کې فرق دا دی چې دې مذاکراتو کې د وخت چې کوم افغان طالبان دی هغه سالس کردار ادا کوي. نو هغه نه پس چې دا یو د څه فرق دی چې دا کم تیر کلو کې نو تیر کلو کې چې کوم پاکستانی دا چې کوم مذهبي جماعتونو مشرانو یا هغه خلکو علماو هغه په دې مذاکرات کې وو خو دې کې چې د اوس افغان طالبانو چې کوم مشران دي هغه دې کې راغلي دي هغه نه پس دا هیله ده چې دا تیر کم مذاکرات شوي دي هغه نه بلک بدل بوي. ولې اوس دې کې به دا خبر راځي چې آیا هغه کم شرطونه دي چې هغه به پاکستانی طالبان به هم مني او پاکستانی دولت به هم مني نو هغه منه لا خبره پاتې دي ځکه چې پاکستانی طالبان خو یو بنیادی مطالبه ده چې پاکستان کې د شریعت تی وی او کم زړه قبایلی سیمه وا هغه کې د پاکستانی فوج دی نه وی نو آیا هغه پاکستانی دولت ته هغه مطالبه مني یا نه مني لکه دا لا خبره راتلونکي ورځې کې ښکاره کیږي.
اوس دې کې فیض الله خان تاسو یو سوال چې هغه دا دی چې آیا پرشته هم د دې خبرو اترو هدف تاسو ته ښکاري چې په دې سیمه کې امن راوستل دي کنه؟ د دې شاته نور هم څه بل امکانات تاسو ویني، بل نور هدفونه هم ویني؟
زه دا فکر لرم چې امن هم د دې یو مقصد دی. اوس مونږ پاکستان کې د یو څو ورځو کې مونږ یو دولتي سطح باندې یو پالیسي لیدلې ده پاکستان کې، کم لبے کلدم تحریکو هغې پاکستان کې خپل مظاهره او جلسې شروع کړې وې، هغې سره هم مذاکرات وشول او هغه هم کلدم چې کوم هغې ډله وه هغې نه اوښکله، او هغې نه پس چې دی د پاکستاني طالبانو سره خبرې شروع شوه. دې نه علاوه کم پاکستانی دولت مشر دے عمران خان صاحب هغه دا ویلی دی چې کم بلوچستان کې چې کم الته جنگی کې خلک هغه سره هم مونږ خبرې کول واړو، نو اخکاری دا سي چې کم پاکستانی دولت ته هغه خپل پالیسی کې شفت راولي، او افغانستان کې چې کم حالات بدل شوی دی الته طالبان راغلی دی، نو پاکستانی دولت چې دی طالبانو سره کم الته موجود دی هغه سره زیات کمفرټیبل دی بنسبت چې کم تیر شوی رئیس جمهور اشرف غنی دولت، نو کدی شي چې هغه وجنه پاکستان خپل پالیسی کې لږ تبدیلی اخکاری.
مننه ډیره فیض الله خان تاسو ته راځم هم سټوډیو کې را سره دی د مشال ریډیو مشر مدیر داوود خټک. داوود خټک سیب تاسو تر کله و؟
مننه کاکړ سیب.
اوریدونکو دلته یو خبر وکم، هغه دا چې داوود خټک هغه خبریال دی چې پاول واری د طالبانو او د حکومت ترمنځ کوم مذاکرات دي، یعنی د طالبانو تحریک طالبان پاکستان ترمنځ، نو اول وار د دا رپورٹ ورکړی وو او ځننه جزئیات مخې ته راستلی وو، لدې وروسته حکومت چې دی هغه بیا په دې اړه باندې د تصدیق کړی او دغه اوس چې کوم پرمختګونه دي دا مشوینو، نو داوود خټک دا ټول شان له نږدې او ځننه ځخه څاري. داوود خټک سره سوال دا دی چې کډیره ساده کو د خبرو اترو اخیری هدف هر ځای هم دا وي چې یو تشدد ډلې سره پر تشدد ډلې سره څوک مذاکرات کوي، چېره د دې په نتیجه کې به امن راسي. ستاسو په خیال باندې په تیر بیا قبایلی سیمې د پښتنو سیمې ډیرې زیاتې ځپل سوي دي، نو تاسو ته ښکاري چې کدا سي یو ممکنه تړون کیږي؟ که څه هم تړون سوی نه دی، صرف د اوربند سوی دی، نو امن راتلای شي؟
مننه کاکړ صاحب، او ستاسو دوهم مېلمه تم زموږ له طرفه سلام، اوریدونکو ته هم. تاسو ډیره مهمه پوښتنه وکړه، او زما خیال د خبرو اترو هدف د پاکستان لخوا دا وخت امن راوست دي، خو دا یو لوی پوښتنه ده چې آیا دې سره به امن راهم شي کنه؟ اوس کوم په دې باندې تجزیه کول غواړو، نو موږ به زو تاریخ ته وګورو او تجربو ته وګورو. تاسو موږ وایې موږ هم پاتې شو په دغه علاقو کې 2004 نه راوخلې تر 2014 پورې چې کله ضرب ازب اپریشن شو د وسلواله طالبانو پر ضد باندې. په دې دوران کې د پرویز مشرف په کتاب کې دا موعدي لیکل شوې دي، ان د لاین اف فایر دغه کتاب دی، د فرتاج په کتاب کې دا لیکل شوې دي، طالبان اند انټی طالبان دا ټول ذکر پکې شوی. خودري غټي موعدي په دې دوران کې شوی، یو د سره روغي موعده شوی و، دویمه موعده د بیت الله مسعود سره شیوه، دویمه موعده شیوه شکه دا غالبا 2004 کال او
نیک
محمد چې دا د فروری میاش و یا کوم و د نیک محمد سره
شیوه،
او بیا چې کوم دریمه لویا او ستره موعده وشوا دا په سواد کې د فضل الله د ډلې سره، دا د مئی میاش و او 2008 کال. اوس کوم وګورو نو د هر د کی یو موعده هم داسې نه ده چې د اغه ژوند د یو سو میاشتونه زیات وي. اوله خبره
ختمه شوی،
دویمه خبره دا چې هر کله چې دا موعدی ختمی شوی دی په یو وجبانی یا په بل وجبانی، نو د اغینه پس تشدد نور هم سی واشه. دریمه خبره دا چې د هر موعدی ورستو وسلوال طالبان نور هم مضبوط معلوم شي،
مضبوط شوی دی
او اغا نی وازیدا چې واقعي غي مضبوط شوی، بلکې د اغینه په خلکو کې چې کومه یره تره وی اغا هم زیاته شوی دا، او د اغی یو وجدا
دا ډیره مهمه ده.
کله چې یو عام اولس وګوري چې ریاست او حکومت د یو وسلوال گروپ سره خبرو ته کیناست، نو بیا خو د عامو خلکو سره هیڅ بل لاره پاتې نشي، غي وی چې هم دغه خلک دي چې ډیر زیات مضبوط. امید خو ساتل پکار دی په هر لحاظ سره چې یو امن راشي او تشدد ختم شي، د خلکو ژوند وژغورل شي، ځکه قبایل ډیر زیات دردونه تیر کړي، ډیر بد وخت په باندې تیر شوی، بلکې په ټول پاکستان او خاص کر پښتونخوا قبایل. خو چې حالاتو ته ګورو، تجربو ته ګورو او تاریخ ته ګورو، نو د موعدو سره ډیر زیات ښه تاریخ.
فضل الله خان، تاسو په فکر باندې لکه که خبرې اترې خیر مشته چوکاټ نه دی معلوم، خو که پښکارا ورته ګورو د حکومت په همدغه ایستاسو وسله کشش دی، ځکه چې اخیری نتیجه به همدغه منطقي او اصولي، او طالبان به بیا دا وایي چې یاره تاسو په هیواد کې شریعت راولي. دا او داسې لوی اړخونه دي چې که دغه دواړه پوره نسی نو د دواړو آیا چې کوم لیجیټیمیسي ده، یعنی د حکومت چې کوم بنیاد باندې دغه مذاکرات کوي چې خلکو ته وایي موږ امن راولو، خلک به وسلې کوو، او طالبان که خپلو خلکو ته وایي چې موږ شریعت راولو او جنګیالي سره دي او هغه پوره نسی، نو ستاسو په خیال باندې د دواړو قوتونو یا د دواړو غاړو به وایو دا لیجیټیمیسي یا مشروعیت به څومره تر سوال لاندې سي او دا به څومره مشکل وي د دوی لپاره؟
د خټک شه به هم په ډېر ښه طریقې سره نظر وګرځو دا چې کوم تیری معاهده شوی دی، او دې کې هیڅ شک نه دی نیک محمد نواز له تر فضل الله پورې چې څومره معاهده شوی دی هغه یو څه وخت پورې او هغه ناکام شوی دی. نو دې باندې صرف مونږ چې یو بدلون ګورو هغه صرف دا دی چې دیکھے افغان طالبان بطور ثالث موجود دي، نو هغه نه دا هیله ده چې کدی شي د دې معاهده مدت لک سوا شي. نن پاکستان په ستره محکمه کې هم د دې مذاکرات او التا قاضیان ناست چې جسټس او د ای پی ایس کم بچیانو شهیدان شو، هغه نن او التا پشاور کې کم مقدمه وا، نو التا هم دا خبره وشوه ججانو نن عمران خان پختل موجود اگر اغوخته او، نو عمران خان سیب نری پختن او کلا چې تاسو تحریک طالبان سره مذاکرات کوي چا چې دا بچیان وجلیو او نور پاکستان کې ولس باندې حمله کړی دي فوجیان باندې، او دینه هغه ته دا مستاسو لبیک تحریک سره موعده کوي چې هغه 13 ورځو کې چې دی پاکستانی کم پولیس والو هغه وجلی دي. نو عمران خان په هغه جواب کې دا ویل چې کله چې افغانستان کې دا جنگ شروع شو او کله چې اتم حکومت او هغه چې تم امریکای سره مرسته کړي وانه پکار دا چې عدالت یې هغه خلاف هم خپل احکامات ورکي، نو دا شی لا ډیسکشن کې دی.
او زی کې زما سوال دا فیض الله خان، که تاسو دې سوال تراسي خصوصي توګه باندې چې لکه ما وویل چې طالبان ټول خلکو یا خپل جنگیالو ته دوايي چې مو شریعت راولو پاکستان کې، که دا شریعت په معاهده کې وسرونه لیکل سي یا بیا حکومت لخوا دا ویل کېږي خلکو ته چې موږ له طالبان سره په دې خبرې کوو چې بلاخره تاسو ته امن راولو، که امن نه راځي نو د دواړو غاړو تاسو په خیال باندې یو غټ امتحان سره مخامخ دي، یا د دوی دغه خبرې اترې به ولس بیا خپلې کې یا به
دا کاکر سے ګوره چې کوم فضل الله سره معاهده شوی هغه کې هم دا شریعت مطالبه وانه مونږ کتلو شی بنیر کې او په سوات کې ملکن ډیویژن کې پاکستانی حکومت له دا کار کوي چې قاضیان چې هغه په محکمو کې هلته دا وکړي چې دا مقدمات باوري، نو کوم پاکستانی قانون دی کې یو دا دغه موجود دی، نو کېدای شي چې حکومت په دې خبره تر راشي چې عدالتونو کې کم کم زړه قبایلی سیمه وا وزیرستان یا باجو کم دا علاقې دي نو دې کې قاضیان به موجود شي، نو دا شی مخکې هم شوی دی، نو ډیر ممکنه ده چې اوسو
نو ولې په قبایلی علاقو کې زه بیا دا وت خټک تزم ک تاسو دا سټواسس په قبایلی کې پاکستان خو یو دی، آئین یو دی، کانسټیټیوشن یو دی، او قبایلی علاقې نه دی خیبر پښتونخوا دی، یعنی کدا سي کڅ دغه سپیکولیشن دی موږ وایو چې دا به ممکنه وي داسې نه وي، خو بهرحال زه دې ته براسم چې ستاسو په خیال باندې دغه خبرو اترو کې خنډونه تاسو ته به څه ښکاري که لنډ راته وسه بیا به زه داود خټک ته راسم.
کافر صاحب بالکل، تحریک طالبان خو مطالبه پوره پاکستان لپاره ده، ولې 13 ورځو کې چې مونږ د نورولی مسعود هغه چې کوم بیانات راغلي دي او راځي ډېر یو مهم بیان ده، او سیمون کم زړه قبایلی سیمه ده هغه مونږ پاکستان نه هم جدا کول غواړو، لکه دین مخکې تحریک طالبان زخوا داسې څه بیان نور راغلی، خو دا بیان 13 ورځو کې تاسو به هم لیدلی وي، نو هغې نه پس تخکاری داسې چې تحریک طالبان به خپله کومه مطالبه ده هغه پاکستان په دې کوم زړه قبایلی سیمه د پښتونخوا کې ده هغې تر پورې به محدوده ساتي، او دې کې دا خبره هم ده د نور ولی مسعود 13 ورځو کې دا هم خبره کړې ده چې دا قبایلی سیمه کوم پښتونخوا کې زم کړې ده هغه د دې هم خلاف ده، نو کېدای شي چې هغه خپل راتلونکي ورځو کې خپل مطالبات چې دی کم زړه قبایلی سیمه وا هغه پورې ساتي، پورا پاکستان کې هغه مطالبه ما ته ناخکاری، اور دا یو تضاد بوي چې هغه پورا پاکستان د پاره اگر خبره نه کوي نو دې مطلب دا دی صرف زړه کم قبایلی سیمه دا وزیرستان جنوبی او شمالي او کې دیشي چې کې باجوړ مومن دا علاقې هم راشي هغه د پاره ولې دا اوس پاکستانی دولت سم را دا خبره منلی شي اور کم دې پورې تللی شي.
مننه ډېر فیض الله خان. داوت خټک سپ تاسو سم په دې نظر ساتي چې روان دي او رستر بل خو خیر په دې کې مذاکرات روان دي، تاسو ته په دې خبرو اترو کې کچرته یو جوړی ته دوی رسی اخو بل خبره ده خو تر هغه ځای رسیدو کې تاسو ته ممکنه خندونه کم کم ښکاری
فکر سیب د دې کې تر ټولو لوی خندونه ګوره پوز یا حکومت دوی چې هر کله اپریشن کوي یا عملیات کوي یا کاروایی کوي نو دی حالات داسې جوړ کی چې په عام ولس باندې دا ثابته کی چې دا دی یو سم کار کوي او ښه کار کوي او بیا پوز او حکومت دی چې هر کله خبرو اترو ته لار جوړی نو بیا غ حالات داسې جوړ کی چې دی خلکو ته وایي چې دا مونږ یو سم کار کوو او دا غي وزیران تر پرونه پوری بچ چاوی چې طالب یا دهشتګرد یو نه نغي وی چې دې سره خبرې کول یا داسې د ټی ایل پی سره چې دا کوم موعده او شو چا به وی چې دا د هند ایجنټان دي بل چا بل خبره کوي نن وی چې اغي نه قانون اغه لیس نه غي وتل شل دا خو د حکومت او د پوس کاروي کم چې د ټولو نه مهم خبره ده پدې کې اغه دا چې آیا قدم موعده کیږي نو دیتا سیاسي مرسته سمره حاصله ده باقي چې کوم سیاسي ګوندونه دي په پاکستان کې آیا دا سیاسی گوندونه د دې خبرو اترو یعنی د پوز سره دی ولاړ دی یا د حکومت سره دی ولاړ دی یو ورځ وړاندې چې د پوز مشر جنرال باجوا او ورسره د ایسای مشر فیض حمید سیاستوالو ته کم چې پاټه ودی ته بریفینګ ورکاو د اغه نه داسي خبري را برسېره شوې دي چې څومره سیاسی گوندونه چې دی یا د اغه مشران چې دی اغه د وسلوالو طالبانو یعنی ٹی ٹی پی سره په خبرو اترو باندې اعتراضات اوچت کړل بل خبره دار چې دا خبره تر اوسه پورې پارلیمان ته نه دراوړل شي دا خو د سیاسي پلوه دویم د عوامي پلوه یو خبره سمرا اغه تمرسته حاصله ده یعنی عام اولس ترسو تر کوم حد پورې د اغه په حق کې نو کنن هم وګورو نو په سپریم کورټ کې یو اوریدنه شوې ده چې اغه ته د یعنی نن د چهارشنبه ورځ ده کنه مونږ د ډیبیټ کوو نو کنن مونږ وګورو نو اغه په سپریم کورټ کې یو اوریدنه شوې وزیر اعظم عمران خان وتر غوښتل شوې ده په اغه کې چیف جسټس سره سره او دا اوریدنه د اغه میندو پلرونو په غوښتنه باندې کیږي چې د چا بچیان چې په 14 دسمبر 2014 کې د پیښور د آرمی پبلک سکول په حمله کې چې د اغه غیزی موارد فضل الله په مشرۍ د اغه وخت طالبانو منلي و په اغه کې دی وژل شوی اغه په غوښتنه باندې د اوریدنه کیږي نو اغه هم په دې باندې ظاهر د اعتراضات لري او چې اغه په اعتراضات لري داسې ډیر خلک شته چې هغه د پلویان وینو سیاسي او عوامي مرسته تر اوسه پورې په ظاهر باندې حکومت پدې کې نه دتوانې دلې چې دیتا حاصل کړي بل خبره چې کوم د ټولو نه زیاته مهمه ده کدا اومشي نو مونږ به دا ګورو خبره مانه لویږي خو لګي لندوما چې طالب سغواړي آیا طالب غواړي چې د ټولو قبایلی سیمه ماته حواله ک او زما مرزي ده چې پدې کې زه د افغانستان د طالب پرسان شریعت راولم نو کدا سې کیږي نو د پاکستان پوز یا د پاکستان حکومت یا د پاکستان باقی سیول سوسایټي یا د پاکستان خلک هغه بدی ته تیار شي خو بل خبره ده چې پاکستان څه غواړي آیا پاکستان دا غواړي چې تاسو وسله کې دي او بس د عامو خلکو غونډې ژوند شروع کړي نو آیا طالب بدی خبره ته تیار شي چې زه وسله کړم هغه په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د طالب انتظامیه جوړه شوې ده هغه کابل د ټوپک په زور باندې قبضه کړی دی یو منتخب حکومت غورځولې دي تیسره غو طالبانو ته حوصله نورم ملو شوې ده او دې ته یو زم یو زمکم وته نور ملاو شوی ده نو په دې حالاتو کې به آیا طالب د پاکستان غوښتنو ته تیار شي دا هغه خندونه دي چې دا به وخت
ممکنه تور راتلای شي مننه داود خټک صاحب فیض الله خان صاحب یو بل خبره ده ک فرض هم کو حکومت یعنی دا فرض کو حکومت او طالبان په یو مائده لکه مخکیم مائده شوی دي نو ممکنه ده داسې کڅوک وګنی چې هم دا غو مائده په شکل کې دغه مائده هم په دغه شکل کې وشي نو ځکه وشي نو پاره کې دا د طالبان چې دی هغه به لزانه ځ خبر کې په قبالي سیمه کې مژونه چې ډیر طالبان وسله یې شه دا دغه نکي خو ال تبه په بل بڼه دوی بدل شوی دي ستاسو په خیال باندې په قبالي سیمه کې آیا خلک دې ته تیار دي چې له طالب سره موعده وسی او هغه دلته بیا راسی او میش سی او ژوند وکي د اولس خبره کومه
ګوره کاکر شه د سوپر اولس خبره ده او خاص کر کم چې زړه قبایلی سیمه وا اوس په پښتونخوا ایشا دا هغه هغه قبایلی سیمه کې په پی ټی ایم په شکل کې یو مضبوطه ډله موجود ده منظور پښتني هغه مشر دی او یو بل سیاسي ډله هم ته نو سم دا ور په مشرۍ کې هم موجود ده پی ټی ایم چې ده هغه هميشه د ګډ او بیډ دواړو طالبانو مخالفت کړی دی. نو هغه یو ډله موجود ده او هغې سره هلته یو مؤثر نمایندګي شته دی، نو هغه خو هلته مخالفت کوي. نو اوس دی باندې به دا ګورو چې دی معاهدی باندې څنګه داود خټک صاحب خبره وکړه چې اوسه پورې خو پارلیمان ته هم دا خبره نه ده تللې، او کم پاکستان یو غټه سیاسي ډله ده، پاکستان پیپلز پارټۍ هغې مشر چې دی بلاول بھٹو زرداری هغې دی منې ته خپل تحفظات کړی دي. او هغه نه پس چې دا کم چې قبایلی سیمه کم چې اصل کې به دې معاهدې سره متاثر کیږي، به هلته چې کم پی ٹی ایم موجود دی آیا هغه په دې معاهدے حوالے سره څه موقف لري؟ لږ یو موقف هم معلوم دی چې هغه همیشه د طالبان لکه کم پاکستان کې اصطلاح د ګډ او بیډ هغه دې هر څه مخالفت کړی دی. نو ما ته نه ښکاري چې هغه به د دې معاهدے ته ډېر
مشال تر رانا لاندی بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال ترنالاندی بحث اوري او موجوده د پاکستان حکومت ته وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړون لمخې یو میاشتنی اوربند اعلان کړی دی او دوی اوس خبري اترې کوي. سوال دا دی چې که د دې په نتیجه کې په قبا په پاکستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې په تیره بیا امن راتلای شي. نو پښتنې مو دا وخت ملبانه مو را سره دي په کراچي کې خبريال او لیکوال فیض الله خان چې طالبان په اړه کتاب لیکلی دی را سره دي، او هم دلته په پراګ کې د مشالې ډو مشر مدیر داود خټک صاحب دی. داود خټک صاحب سوال دا دی، تاسو هم په دې باندې خبرو کا او بیا فیض الله خان مو کا، هغه دا چې تاسو وایئ چې دا 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 رکاوټونه یا خندونه په کې راتلای شي، په هغه کې یو هم د پاکستان سیاسي پارټیانې دي چې په پارلمان کې دي، هغه پر دې باندې ته ملي امنیت کمیټي غونډه چې تیر وسه وه ورته آرمی چیف او د ایس ای مشر ورته بریفینګ او معلومات هم ورکړي وو، په هغه کې مخالفت کړی دی. او اوس په ښکاره باندې بلال بھٹو زرداری وایي چې پارلمان خو د دوی مطالبه دا نه ده چې خبرې اترې د نه کېږي چې څومره پورې زه پوهېږم دوی دا وایي چې پارلمان د په اعتماد کې واخلي. نو دې معنی دا دی چې دوی په اعتماد کې اخلي. نو هغه مذاکرات تل د پاکستان فوج د پردې شاته کوي په ظاهر دا ویل کېږي. نو دا سیاسي ګوندونه چې اوس مخالفت کوي تاسو ته ښکاري چې دا پارلمان ته ورسي نو دوی به هم دغه سي رد کړي لکه څنګه چې د دوی موقفونه دي په دې اړه؟
ډیر مختصر خبره ده چې نه کم چې تاریخ دی اغه نه، خو کلګ په تفصیل کې د اوریدونکو د پرلارډ شونو ګوره د 2014 نه چې تر 2018 پورې د طالب سره وسلواله طالبانو سره کمی مویدي شوې دي. دا د پرویز مشرف حکومت چې پرویز مشرف یو پوزي مشر او د پوزي مشر په مشرۍ باندې حکومت نو په اغه کې خو د سیاسي ډلو ډیر کم کردار راتلو. بیا په 2018 کې د پیپلز پارټي حکومت راغې او په خیبر پښتونخوا کې ورسره چې کم مشترکه حکومت او اغه د عوامي نېشنل ګوند دا غي وزیر اعلام د عوامي نېشنل ګوند هیدر هوتی. نو دی چې کم خبرې ترې د سواد د طالبانو سره وکي یا د فضل الله یا د صوفي محمد سره، نو د اغینه هم ورستو د ویل کیږي په ظاهر باندې، بلکې دا داسې موعده و چې دا ډیره خفیه نه و. د اغي ورستو هم پوز بدا الزام لګاو چې کم د پوز په مرسته باندې خلک دي یا د ریټایرډ خلک چې دي د پوز په اغه باندې خبرې کوي اکثر د ټي وي چینل دی، وی چې دا موعده خو سیویلین حکومت کړي پوز نه لیکړي. سیویلین حکومت به دا خبره کوله چې دا د پوس په دباو باندې دی دا موعده کړی ده.
صحیح.
خو په پاکستان کې کوم وګورو نو هر کله چې یو پالیسی کې بدلون راځي او هغه د فوز لخوا راځي نو ډیر کم داسې شوی دی چې په غی باندې لکه کده هند سره تعلقات وي کده طالبانو سره وسلواله طالبانو سره خبرې تری، خو چې یو ځل د فوز له طرفه کوم فیصله وشي نو بیا د پاکستان سیاسي ګوندونو ته هم دا معلومه ده چې د طاقت قبله کم طرف ته پرته ده.
صحیح.
یعنی د طاقت کعبه کم ځای پرته ده، نو بیا اغي هم اغي ته بیا ودریږي مخ کوي.
ډیر ډیر مننه داود خټک صاحب. فیض الله خان دا یو سوال دی چې کچرته دا فرض کو لکه داوود خټک سیب سیوایی د پاکستان سیاسي پارټیانې په ظاهره باندې اکثره په هر موضوع باندې اول مخالفت کوي هر هغه شی چې هغه وي خو چې بیا کله په دې کې پارلمنت ته راوسي او په هغه کې لکه ویل کېږي د فوج رول زیات وي نو دوی بیا هم هغه خبره ومني چې کومه خبره وي که داسې وي نو بیا ولې سیاسي پارټیانې چې دي هغه پر دوی باندې نور پرېږدي په حکومت یا د مذاکراتي کمیټې یا که فوج د شا لخوا وی نو بیا ولې غواړي چې دوی موږ د په اعتماد کې واخلي؟
بالکل دې کې شک نه ده. په تیر کلونو کې موږ دا کتلې دي چې دا جنرال باجوه ایکسټنشن معاملہ وا کې فوجي عدالتونو معاملہ وا نو کم پاکستانی اپوزیشن دندونه دي نو اخو حکومت سره ولاړو نو اوس هم دا داوود خټک صاحب ټیک خبر وکړل کې ډېر امکان نه لري چې دا بس مخالفت وکړي
او نو چې مخالفت نه کوي سوال دا دی بیا ولې غواړي چې دوی د بیا په اعتماد کې واخلي؟
نو دا بس هغه دا غواړي چې خبره د پارلمان کې راشي الته ځخکار شي مونږ باغی باندې خبر وکړو او پاکستانی ولس چې کوم زمون تحفظات ته هغه ته بہت دا یو ماته چې صرف سیاسي حربا اختیاري کم پاکستانی ګوندونه چي دي هغه صرف دې منی خپل یو سیاسي معاملے منی یو بیان بازی او دین مخک ته نزي ما ویل چې اگر د دې څوک مخالفت اگر کوي با په حقيقي په میدان کې ما پیټم کول شي او نور چې کم پاکستانی سیاسي ګوندونه دي هغه نه ډیره هله نه ده چې هغه بس د دې ډیر مخالفت بو کی لکه چې تیر تاریخ هم دغه شانته ده
چا من نه ډیره دا وخت ټک سي کدا سي فرض کو چې سبا مذاکرات کیږي او طالبان بیرته د سیمو ته راځي تر ټولو زیات به څوک داسې وي چې هغه بل خطر سره مخامخ وي که چرته بیا داسې پټې حملې کیږي دغه کیږي بیا ټوپک راپورته کیږي یا داسې کیږي نو د ټولو خلکو به څوک به ډیر ځان خطر کې ګڼي.
یعنی ستاسو مطلب دی چې مذاکرات کیږي یا که مذاکرات ناکامیږي
که کامیاب کی او طالبان راځي او
کامیاب شي او طالبان دلته
راشي
نو زما خیال دی چې
غټه خطره به چاته
ګوره په قبایلو کې په دې تیر دوه درې کاله کې ډیر زیات کارو شو یعنی تعلیم شو جینکو سکولونه را شروع شو ورسره میډیا تر څه حد پورې آزاد شو مخکې خو فوج به دیوانی بندیزونه لګېدلی څوک نشتلی خو اوس بیا هم تر څه حد پورې خبرونه راوځي که طالب یو ځل بیا راځي او دی په دغه سیمو کې دی ته واک ملاویږي نو د سوات مثال زمونږ په مخ کې دی اغا تقریبا سوات 2008 سدومره لری خبره نه ده چې بیا په مینګور او هانچ طالبان د اغه زین راغلو په ډګر کې کې ناشته ده بنیر او ډګر کې او بیا دلته هوایی بمباری مشي په دې علاقو باندې د دین علاوه بیا دی خو راغله په کوزه دیر کې طالبان کې ناشته ده دی خو تر د بر سوات پورې دی موعده شوی اغه په مینګور کې کې ناشته ده بیا چې کله اغه موعده ناکام شونه بیا موږ ته هر وخت په گرین چوک چې بیا وته خلکو خونی چوک هم په غیر باندې بیا مړی ته ملاوي ده هر ورځ نو د خو لګ څنګه چې ما په سر کې وی چې دا کده ناکامي یا دی کرازی هم نو دا سینه د جکنی طالب براشی او غو یو عام سړی په شان ژوند شروع کول شروع کی هغه یو خاص مطالبی هغه خبرې به خلکم منی
ډیر ډیر مننه داوود خټک سیب او فیض الله خان سیب ستاسو د دواړو ډیر مننه سپدې بحث کې برخه را سره واخستله ستاسو د دواړو ډیر مننه شو وخت خدای پامان
مهرباني
ډیر مننه اوریدونکو تاسو د مشال تورانا لاندی بحث اوری یو هغه دا و چې د پاکستان حکومت وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړون له مخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی خبرې اترې به دوام کوي او حکومت دا تمه لري چې له دې سره په پاکستان کې په تیر بیا په قبایلي سیمو کې تشدد راکم سي سوال دا و چې آیا داسې به وسي او سره نور پوښتنې هم وي چې دا مو په بحث کې په کراچي کې خبریال او لیکوال فیض الله خان سره وڅېړلې او را سره دلته په پراګ کې د مشالې ډو مشر مدیر داوود خټکو چې په دې خبرې را سره کولې بحث پای ته ورسېدی عبدالله کاکړ ته اجازه ورکړي د خدای پامان
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرې احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
دا مشال تر سنگوسه دا سحر لنه هو دا ما خام ترش پگو